told you لغز ستمن بیست شنو لغز ده نهم تولگی و درهم لسته په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټوله د بدن پر سیسټمونو باندې ولاړه ده او ورسره مو د بدن یو سیسټم چې هضمي سیسټم مو پیژندی چې څه ډول هضمي سیسټم یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیې غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي او دارنګه مو وویل چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په معده په کولمو کې سرته رسېږي راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو ساه اخلو که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو ساه ونه اخلو زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیسټم په غړو باندې پوهیږو د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو زموږ درس به د یولسمې صفحې څخه بیا تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي راځو لومړۍ موضوع مو د تنفسي سیسټم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیسټم چې دی په هغه کې د پزې تشه کومې حنجره وچه غاړه قصبت الریه او سږي شامل دي چې دا ټوله به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت وپېژنو او د دې دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته راځي رسي لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیسټم چې دی هغه د پزې تشې څخه چې کیږي را شروع کیږي موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي چې موږ ورته په تېرو لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه دي چې حرکت کوي د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه دوړې خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چې کې پاکي یا هم مثال دغه میکروبونه چرنیي تر څو یوازې هوا چشي سي وه سږو پورې ورسېږي د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده پاکه سوې ده هغه تر کومې پورې رسېږي اوس نو راځو کومه وایو کومه چې د هغه موږ وایو که چېرې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیسټم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده د سترګو لاره هم خلاص ده د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دا کوچنی ژبه خلاصېږي او زموږ کم هوا چې دی یا کم غذا چې دی هغه چې ته ځان رسي حنجرې ته ځان رسي او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چې کیږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نسي که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي و حنجرې ته ځي حنجره چې د موږ وایو قصبه توریه چې کی مثال حنجره چې د موږ قصبه توریه او کومې چې کی سره نشلې چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږه هغه پردې باندې مشلې د دې د عضلاتو انبساط او انقباض د لامل کیږي چې صوت جوړ شي او غږ جوړ شي موږ وایو دا کومه پرده چې د هغه د سیګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې د هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسېږي ورپسې راځو قصبه توریه وایو قصبه توریه چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تېرېږي هغه چیرې ځي قصبه توریه ته ځي او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ د کم سږي چې دی هغه د حنجرې سره چې کوي وسلي او د دوی ترمنځ راځي په خپله قصبه توریه کې چې دی دوی خپله دوې اساسي دندې سرته رسي یو موږ وایو چې هغه څه ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دی د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه مکمت شکیه چانی یا پاکیه او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزرفي جوړښت لري یا کرپندوکي څخه د کم جوړښت دی جوړ سوی دی او د چې د دې چې د قصبې په خلاص ساتلو کې شکیه مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل سوی ده او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره یې هم چشنی اوږدوالی دي. قصبه توریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانچ دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم څه کوو د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنجي ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته څه لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دی ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسو د جون سره کچېر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاص کوم په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه چې کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون دای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کېږي و زړه ته او د زړه څخه وسږو ته راوړل کېږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي چې د هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کېږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې د جریان سره یو ځای کېږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوکوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو څه شو وایو. ور موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کېږي داخليږي په هغه وخت کې د ټټر پنجرې چې دی په دغه داخل کې حجم چې کېږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبر دغه داخلي فشار چې کېږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کېږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سا چیکو خارجوو په د سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخل فشار ډیر سو هغه د سږو څخه هوا چې کېږي خارجېږي چې موږ وایو تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 څخه تر 16 زلو پرې چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړی دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کېږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې کېږي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کېږي د اکسیجن زموږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیه د پاره دې ته چې لري ضرورت لري. ورس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاوي دي په دې کې دغه وینه کاربون دای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کېږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافه کاربون دای اکساید چې دی هغه خارجي اکسیجن بیرته د وینې و جریان ته داخلي نو رازو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیان وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی رازو والګي یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې ده د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې، ستوني او تنفسي لارې چیکي انتاني کوي، په دوی کې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد، ټوخی، لرزه، او ځینې وخت لږه تبه هم، لږ لرزه، لږ تبور سره یې، او ځینې وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډیرو مایعاتو څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شي کو قوي کو، همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص موږ کولای شو خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې په اکله چې مثال درملنه کو، د هغه لپاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو، که چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوبو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حدیه دی چې په انسان کې د عادي زکام، که چیرته دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې رازو بل ناروغي چې رامنځته کیږي هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده، او په انسان کې ډېر سخت تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده، یعنی په انسان کې چې راوړي سخت تبه راولي چې ډېرې درملنې ته دغه ضرورت لري، او باید دا انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې رازو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی شي چې د انسان د مړینې لامل هم سي، او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېری وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښتي چې کله اشتها کم نسي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري، او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېری وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوټ کړي وي. تاسو اخیرنی برخې ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو، ټول یې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړی سوال: په سږو کې د غازونو تبادله په څه ډول سرته رسیږي، بیان یې کړئ. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سږو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاس. شو راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوستا. په تیر ورځ کې مو د دویم څپرکی موضوعات رنیول چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ازو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څنګه چې مو وایرس ویلی، بکتریا مو ویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغې عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوی چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی. سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت د پار استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاته سو فلاجیل یا متروکا چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولای شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې ده هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته دریم کلاس ته چې د سیلیا تا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل نو سیلیا تا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیا تا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخري ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چشته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنی هم پوه سو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوریا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشې د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي کرار کرار هغه سپروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي. وروست بیا کچیری ملاریا یا دانافیل موانس غماش چی ده داغ روغ کس مثال وچ چی ده هغه سخه داغ چی میروزیتون چی ده هغه و رسیجه التا پس پروزیتون باندی اولی او بیرت بیا ده هغه روغ کس سخه نروغ کس ده انتقالی شده یو مکمل دوران پا داغ وقت کی اجرا کی ورپسې رازو الجیته الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي او دی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایي هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري او بل موږ وایي چې الجی چې دی اوتوتروف دی یو موږ هتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي او برعکس هتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چه شي کېږي پیدا کېږي تاسو د الجی بڼی وایو الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې یې څو حجروي دي او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 60 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي ځینې یې سره الجی دي ځینې یې نسواري الجی او ځینې یې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري ورپسې راځو فنجي ته فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه توانی دي زیانمن دي یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم شزو ډولو ته بې راستو لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې یې څو حجروي دي او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي راځو د فنجي ډولونه وایو فنجي چې دی هغه درې ډولونه یې موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کېږي او خپله دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم څه کوي پیدا کېږي ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنمو انګورو په دوی کې څه لري وجود لري ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوی د هغوی په پورتنی برخه کې په پاسنی برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چی لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپله نسي اماده کولی دی چې دی د سپیروفایت دی یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه څه کوي خپل تغذیه کوي او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نو ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډېر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي او بل موږ وایو دا چې دی ډیرې چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو ډېر ژوندي موجودات څخه دي چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسي دوی منځته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچي الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول ده واضح کړئ دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړي او دریم سوال ډبرګولی یا ګلسنګ څه شي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.